امریکا پوس په افغانستان کې وضعیت لنزدې څاري او وروسته له هغې به بیا پریکړه کوي چې څومره شمیر کې سرتیري له 2018 کال خوا په افغانستان کې پاتې کړي. افغانستان سره ته نږدې د تاجکستان جنوب په غرنیو سیمو کې د روسیې او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینونه پیل شوي دي او سبا د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره مهمه ورځ ده. له سریلانکا سره د نړیوال جام په شل اوریزو سیالیو کې مهمې لوبې ته کوزیږي. السلام علیکم، زه رضوان مرادیم د ازادي راډیو دا خبری سات درته د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د روانو حالاتو او په سیمه او نړیواله سطحه د لوی تحولاتو په اړه په دې خبری سات کې ریپورټونه او مطالب خپرېږي. د نړۍ په خبرونو کې هم د نړۍ د تحولاتو په اړه اورئ. د نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ، د نړۍ په خبرونو کې تازه څه دي؟
مننه مراد صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان سترې محکمې ته دغه هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لیرې کړ، او دا به هم واورو چې د ترکمنستان ولسمشر پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل شوی د دغه سفر پر مهال به دی له ترکمنستانه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه. د نړیوالو خبرونو جزئیات لږ وروسته خپرېږي، خو په سر کې ناجیه صاحبه د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
ترکی چارواکی وایي چې ډېر ژر به د دې هیواد قونسلګري په هرات ولایت کې پرانیستل شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت نه غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره معرفي کړي، او د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بیلابیلو تروریستي فعالیتونو په تړاو دوه تنه نیول شوي. د خبرونو تفصیل. ترکی چارواکی وایي چې ډېر ژر به د دې هیواد قونسلګري په هرات ولایت کې پرانیستل شي. په کابل کې د ترکیې سفیر سید علا اکین د خبرې د هرات لوالي محمد آصف رحیمی سره د لیدو پر مهال کړې دي. د ترکیې سفیر وایي چې په هرات کې د دې قونسلګرۍ د کارونو په پیل سره به له استنبول څخه دې ولایت ته مستقیم پروازونه پیل شي. په همدې حال کې د هرات والي په دې ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ پرانیستل کېدل د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت نه غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره دې جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت او لوی سرنوالۍ د کاندیدانو د کاندیدتوري فرمانونه صادر کړي او را روانه اونۍ به دې جرګې ته معرفي شي.
دفتر دا چې سمه نشته لوی سرنوال وزیر داخله او د امنیت لوی ریاست سرپرست مونږ معرفي کړي درېدو پوره وزارت دفاع هم یو کس معرفي کړي د سمو شو کولای چې د امنیتي لون خصن سرپرست نه خلاص
خو تر اوسه په دیړه افغان حکومت سندي ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بیلابیلو تروریستي فعالیتونو په تړاو دوه تنه نیول شوي. د دغه وزارت لخوا نن د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې نیول شوی کسان د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. ملي امنیت ریاست وایي چې دا کسانو د کندهار په خار کې یو شمیر تروریستي فعالیتونه پلان کړی وو. او د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د یوې نوې ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې شي. د دې ټولنې رئیس حشمت سیر امرخیل په دې اړه وویل
نو وړو چې دغه بنسټونه د مالی چې دي د یو کرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سہولتونه برابر کړي تر څو دوی خود خپل خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
د دې ټولنې مسولانو د خبرینن په هغه ناسته کې وکړي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځوانانو معینیت او اطلاعات او کلتور وزارت لخوا جوړه شوې و. دوی وایي چې د دې ستراتیژۍ له پلي کېدو څخه یې هدف دا دی چې افغان ځوانان د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره په اسانۍ سره مالي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په پېښور کې په یو بس کې به می چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپان کړي دي. دا چاودنه په صدر کې سوې. په دې بازار کې تل ګڼه ګوڼه وي. چاودنه په داسې حال کې سوي چې دولتي کارکونکي بس تختل او خپلو دفترونو ته تلل. د بم شنډولو چارواکو ویلي چې بم د ریموټ کنټرول په وسیله کارېدلی او د بس د ګازو په سلنډر پورې تړل سوی وو تر څو چاودنه زیات تلفات رامنځته کړي. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لیرې کړ. پر مشرف دغه بندیز په 2014 کال کې لګول سوی و. پرویز مشرف پاکستان ته بیرته هغه وخت لاړ تر څو د 2014 کال د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو له برخه اخیستو یې مخه ونیول سوه او په یو شمیر قضیو کې تورن سو. په دغو قضیو کې یوه له ملي خیانت سره اړونده ده. د مشرف وکیلانو ویلي چې په پاکستان کې د ملا د هډوکو علاج نه کیږي او له همدې کبله دی بهر ته د سفر اړتیا لري. او یا کلن مشرف په 1999 کال کې هغه وخت واک ته ورسید چې د هغه وخت د وزیر اعظم د صدر اعظم نواز شریف حکومت یې ړنګ کړ. دی په 2008 کال کې له خپلې دندې ګوښه سو او له پاکستانه ووت. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پر دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل سوی ده د دغه سفر پر مهال به دی له ترکمنستانه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبرې وکړي. دغه پروژه به چې ټاپي نومیږي د سیمې د انرژي کمښت پوره کړي. ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګاند په تور نیولی دي. دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیې په کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. پولیسو په هغه محکمه کې چې د دغو کسانو د نیولو حکم یې ورکړ، یو برتانوي وګړی هم بندي کړی او تر پلټونو لاندې یې نیولی دی. حکومت ته هغه موټر بم چاودنې تور پر کردستان کارګر ګوند پوری کړی چې په انقره کې د مارچ په 14 سوی و او پکشي 30 کسان وژل سوی و. د دې چاودنې مسؤلیت هیڅ چا پر خپل غاړه نه دی اخستی. تر 2000 زیاتو اکادمیک کسانو په جنوري میاشت کې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د نظامی عملیاتو پر ضد یو عریضه لاسلیک کړه. دغه عریضه ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه کړ. د ویلي چې دا اکادمیک کسان به د خپل خیانت بیا پرې کوي. اندونیزیا وایي امنیتي چارواکو یې دوه چینی اویغور وګړي وژلي چې له یوې سختدریځې ډلې سره یې تړاو درلود. د مسلمان اقلیت اویغور سره اړوند دغه کسان پرون په نښته کې په یوه ټاپو کې وژل سوي دي. د پولیسو په وینا دغو دوو کسانو د سانتوسو په نامه سختدریځې کس په ډله کې شامل سوي وو. سانتوسو د اندونیزیا تر ټولو لوی د اسلامي دولت سختدریځې ډلې ملاتړی بلل کیږي او له تیرو درو کلونو راهیسې له حکومته پټ دی. څلور نور اویغور سړي تیر کال زندان ته له هغه وروسته لیږل سوي وو چې غوښتل یې په دغه سخت دریځ ډله کې شامل سي. دا د دې سات مهم خبرونه اوس له 57 کاکړ څخه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 5.3، هرات آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 8.3، کندهار آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 9.3، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10.8، جلال آباد آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 8.3، بامیان آسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 15.3، او په غزنی کې هم هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 8.2.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري پر روان خبری سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. امریکا وی پوزی قماندانان به د افغانستان وضعیت سیډي او له هغه وروسته به پریکړه کوي چې څومره امریکایي عسكر له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې کړي. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې روسي او تاجک سرتیرو د افغانستان پولیټنیک دی پوزی تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په یو مهمه او تاریخي سیالۍ کې د نړیوال جام د لوبو په ترڅ کې چې په هند کې کیږي له سریلانکا سره لوبي کوي. افغان کرکټ بورډ وایي چې لوبي ته پوره چمتووالی لري.
د هر برخه لپاره په خپل پلان باندې کار کوي تر څو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې ستراتیژي واخلي.
دفاع وزارت وی غیر مسؤول وسلوالو په شمال کې ناامنیو زیاتوالو کې رول لوبولې او د دې ډلو موجودیت اندېښنې پیدا کړې دي. پروانه خبرونه کوي چې په لغمان کې دینی علماء د جګړې پر خېلو خو غږ وکړ چې نور دي ل جنگونو لاس واخلي او سولې ته مخه کړي.
علماء یعنی ډیر زیات سکولې شي چې د خپل وطن لپاره سرقم قومونه منسجم کی سرقم اتفاق او اتحاد ته خلق راو بلی.
او دا هم اوري چې په خوست کې د قومونو مشرانو په هلو ځلو سره د دوو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوې ده. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به وروسته له دې وکړي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اوزا ځان ته معلومه کړي. د طالبانو له لوري د حملو زیاتېدو امریکایي چارواکي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه بیا کتنې ته اړ ایستلي دي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې په دې با پریکړه نه ده کړې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ځواکونو شمیر زیات کړي او کنه کړي. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر کارتر اشتن غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اوسنی قومندان ډګر جنرال جان نیکلسن ته وخت ورکړي چې د افغانستان عیني وضعیت وڅېړي او بیا وړاندیزونه وکړي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پینټاګون ویندوی پیټر کوک پرون سه شنبه وویل پریږدي چې جنرال نیکلسن ته موقع ورکړو چې سیمه ارزیابي کړي او معلومه کړي چې آیا د ځواکونو په شمیر کې بدلون ته اړتیا شته او که نشته. نیکلسن ژمنه کړې وه چې د قوماندې له ترلاسه کولو وروسته به په نوي ورځو کې پریکړه وکوي. د مارچ په دوهمه نیټه په افغانستان کې د قاطع ماموریت قوماندانۍ په لاس کې واخیسته. له ټاکل شوي مهال ویش سره سم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر باید له 9800 څخه د 2018 میلادي کال تر جنوري پورې 15500 ته لږ شي. خو د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو د امریکا د پوځي چارواکو اندېښنه زیاته کړه. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په پای کې بشپړ شو. خو لکه چې د ناټو او امریکایي پوځیانو ماموریت پای ته رسیدلی، طالبانو جګړه لا پراخه کړې ده. طالبان هڅه کوي چې له رامنځته شوي خلا څخه په استفادې زیاتې سیمې ونیسي.
د اسمت ساروان په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه به وروسته له دې وکړي چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اوزا ځان ته معلومه کړي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو لکه څنګه چې د ول موچې خبرونه په سر کې ویل چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند په کلکته ښار کې په شلوریزو سیالیو کې له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ سره مرکه کړې ده او هغه وایي چې پوره چمتواله لري. غواړو چې ستاسو اوریدونکو نظرونه، پیشنهادونه او هم دا چې څه ډول خوشبيني لري د سبا لوبه لپاره هم لازادي رادیو سره شریک کړي او له دې لارې له خپل خلکو سره هم شریک کړي. مونږ ته زنګ وهي او د ټلیفون لاله خپل پیغام، خپل پیشنهاد او خپل نظر د سبانې لوبې په اړه را سره پریږدي. د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان د جنوب په غرنیو سیمو کې د روسي او تاجکستان د پوځي ځواکونو ګډ تمرینات پرون پیل شول او تر اوسه پورې دوام لري. پرون د دې پوځي تمریناتو په پیل کې د روسي کمانډو سرتیرو د پراشوټ په وسیله د جګړې په یو مصنوعي ډګر کې راښکته شول او د روسي حملو د شنډولو په بڼه په پوځي تمرینونو کې برخه واخیسته. احمد تکل او پدېړه نور جزئیات.
د رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې پوځي ځواکونو د سه شنبه په ورځ د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې د 15 ورځو په مخه له تاجکي پوځ سره ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې ځواکونو یو ویاند وویل د روسیې اتیا کمانډو سرتیری د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې په پراشوټونو کې راکوس شول څو د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډو تمریناتو کې برخه واخلي. دا سرتیری له دوه ایلوشن شپږاویا الوتکو څخه چې د پراشوټ لپاره ځانګړي تجهیزات لري د جګړې ډګر ته راښکته شول. یاد شوي کمانډو سرتیری په هغه ځای کې راکوس شول چې د جګړې د ډګر په توګه جوړ شوی وو او بیا یې له وسلوالو سره د نښتې صحنه تمثیل کړه. د دې پوځي تمریناتو هدف د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د سرتیرو روزنه بلل شوې. د روسیې د دفاع وزارت سرچینې وایي په دې عملیاتو کې د 2000 روسي سرتیرو په ګډون ټول 50000 پوځیان برخه لري. په دې تمریناتو کې سرتیرو ته لاسري وسلو او تجهیزاتو څخه د کار اخیستو مهارتونه او همدارس د بیلابیلو پوځي قطو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ لارې چارې ورخودل کیږي. د روسي ځواکونو یو ویان د ګروال یاروسلاو روشچوبکین وویل چې دا عملیات د سه شنبه په ورځ پیل شول، خو له هغه مخکې د یک شنبه په ورځ د روسي هوایي ځواکونو یوې قطې د تمریناتو سیمې ته د الوتکو د لیږدولو چارې بشپړې کړې. تکل شوی چې دا پوځي تمرینات به د روانې یک شنبه تر ورځې چې د مارچ شلمه او د نوي 1495 کال د حمل لومړۍ نیټه ده دوام وکړي. د افغانستان د سرحد په اوږدو کې د تاجکستان او روسیې د پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینات په داسې حال کې ترسره کیږي چې مسکو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. روسي چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو له فعالیت څخه اندېښنه لري.
و امریدل چې روسی او تاجک سرتیرو د افغانستان پولیټنیک دی پوزي تمرینونه پیل کړی دي. د دې پوزي تمرینونو د پیل موضوع احمد تکل د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولن لمشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې څرګندل ده. د مرکه په پیل کې خاغلی رنجبر د سوال ته ځواب ویل چې د رسمي څرګندونو او ویناو شاته له تاجکستان سره د روسي د ګډو پوزي عملیاتو هدف څه کې دی؟ شي دایش
یو نړیوال تروریستي سازمان دی چې ادا اعلان کړی چې په دغه منطقه کې به د خراسان امارت جوړي او د خراسان د امارت په نقشې کې تقریبا د ټول منځنۍ آسیا او ایران او افغانستان او پاکستان د ټولې کې شامل کړي دي. نو دا موضوع خو ډېر جدي ده د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره هم او د روسیې لپاره هم. ولې روسیه هم خپل فدراتیف کې اسلامي ډېر قوي او پر نفوس جمهوریتونه لري. د همدې لپاره دا ورته ورخطا ده چې نشي چې دغه تحریکات هلته په داخل د اثر جمهوریتونو کې هغه د چیا او پراخ سي وغځي.
بله ډاکټر صاحب، دا ورخطا یې تر کومه هده پورې ده؟ تر دې هده پورې به فکر کوي ورسیږي چې روسیه به د سوریه په څیر په افغانستان کې هم پوځي اقدام وکړي لخپل لوري په یو ورخیز ډول؟
دا خو اصلا شونې نه ده. هیڅ وخت روسیه دا جرأت نه کوي چې یو ورخیز اقدام وکړي او مداخله وکړي د افغانستان په داخلي چارو.
په کوم دلایل؟
دا د دوی هغه چارواکو د دې لپاره چې دوی چارواکو تل همدا خبر کړی ده او سفیر د روسیې په افغانستان کې څو واره دا موضوع مطرح کړی ده. د دوی هغه خاص استازی د افغانستان د پاکستان په چارو کې هم دا موضوع ډېر بربنډه کړی دی چې دوی هیڅ وخت خپل عسکر افغانستان ته نه راځي بدون اجازه د دولت د افغانستان. هیڅ ډول روسیا دا کار نه کوي او نشي کولای چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي. یو ورخه دلته خپل د متحده ایالاتو او د ناتو شتون د افغانستان کې څه دی؟ یو لوی فاکتور او عامل دی، د لامل دی چې دغه جرأت وکړي چې او له بل خوا اصلا په نورو ځایو کې هم چې روسیا دا کار کوي نو په اجازه دی هغه ملکونه کړی دی. مثلا په سوریه کې هم دغه پلمه روسیې ته واچي چې بشر اسد له دوبینه داخله وکړل چې دوی دا مداخله وکړي. افغانستان پاکستان دا خبره دی بربنده کړی چې دولت د وکیلو دی به نظامی اقدامات وکړي غیر له دوی دا کار نه کوي او نشي کولای.
د دې ګډو پوځي تمریناتو په اړه روسیا او تاجکستان د نړیوالو قوانینو له نظره کوم مکلفیت لري چې د افغانستان حکومت ته لمخکې نه خبر ورکړي یا اجازه ترې وغواړي؟
که خیر روابطي خدا کار کوي ملکونه، مګر که عادي روابطي یا ساده روابطي حقوقي نگانه نړیوال اړیکو نگانه د مکلفیت هیڅ هیواد نه لري چې بل هیواد ته بخصوصا ځکني تمرینات کوي او هغه ته دا خبر ورکړي چې موږ دا تمرینات کوو. مګر که ښې اړیکې او خلوص نیت پوځي نو دا خبر ورکړي چې موږ دغه کار کوو په خپل خاوره کې.
که مثلا فرض کړي چې دا کار د افغانستان د حکومت له اجازه پرته وشي، د افغانستان حکومت څه ځوابي اقدام کولای شي؟
اول خو دا قطعا دا محتمل نه دی او دا شونې نه ده. او که بل فرض موږ د فکر وکړو دغه شي لیونتوب روسیه وکړي دغه ریسک او خطر ومني، مخصوصا په دغه اوسنۍ شرایطو کې چې تعزیرات وضع شوي د روسیې باندې د امریکې لخوا او د اوکراین موضوع ډېره ډېره پراخه شوې ده. د کریمیا الحاق روسیې ته یو لوی هغه ناورین منځته راوړی دی. دغه ټول مسایل چې تر راټول کړو بیا امریکا دا نشي زغملی چې په دغه هېواد کې چې خپلې اډې لري یو بل هواد البته بیا بدون یو قانونی دلیل نه مداخله وکړي.
د افغانستان پولیټنیک دی د تاجک او روسی سرتیرو د پوزي تمریناتو او چې دا د تمریناتو هدف څه کېدی شي په دې اړه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر ډاکټر کبیر رنجبر څرګندونه واوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند په کلکته کې له سریلانکا سره لوبه کوي. دا لوبه د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان 13 اونۍ زیمبابوې ته ماته ورکړه او د سوپر ټین یا لسو غوره ټیمونو په قطار کې راووت. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم په دې سطحه نړیواله لوبه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان وایي چې د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري او هڅه کوي چې دا لوبه وګټي. په عین حال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بیټنګ د برخې روزونکو انضمام الحق هم هیله څرګنده کړې چې افغان ټیم به سیمی فائنل یا نیمه پایلوب پورې ځان ورسوي. په همدې اړه مو شیبه مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک سره خبرې وکړې او د ټیم د چمتووالي په اړه مترې پوښتنه وکړه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په اکاډمۍ کې ده او تمرینات کوي ترڅو سوالو لپاره بشپړ چمتووالی ولري. نو ان شاء الله چې لوبغاړي پوره چمتو دي، لوبغاړي تیاری لري او هر لوبغاړی په خپل ځای باندې دې ته چمتو دي چې سبا د سریلانکا په وړاندې چې د خپل اتلونۍ نه به هم دفاع کوي.
د سریلانکا د ټیم په وړاندې د افغانستان د لوبغاړو هغه چې کومه د لوبې حکمت عملی ورته ویل کیږي، یعنی څه ډول هغه په څه پروګرام سره ورته میدان کې کوزي گئی، تاسو ته هم معلومه ده سریلانکا بیټنګ لائن اپ یعنی ډیر مضبوط دی. د غراس د بالینګ په برخه کې هغه سره د مالنګا مسله هم یو هغه مسله ده چې یو څه تاثیر په مقابل او پسیال ټیم لري. د افغانستان ټیم په کومه برخه کې زیات تمرکز کوي په دې لوبه کې؟
بالکل، د دې لپاره لوبډله خپل نوی پلان لري، خپل پلان برابر کړی ده. نو ان شاء الله که خوښ کړي ول د نوی پلان سره او د ښه پلان سره به لوبغاړي میدان ته ښکته کیږي او د هرې برخې لپاره به لوبډله په خپل پلان باندې کار کوي تر څو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې
ټیم به هم غي چې د زیمبابوې پر وړاندې ولو به د تبدیلی پکې راځي.
مراسم دغه د وخت نو مخکې خبرې چې زه تاسو سره شریک کړم اوس د یو څه نو چې کوم لوبغاړي به سبا لوبه کوي دی
هو تک سبا بل په پښتنه چې د کرکټ اکثر کارپوهان او پخوانی نړیوال لوبغاړي وي چې د هند وکټو ته په پام سره چا چې ټاس یا په چاو غټله د هغه د غټي امکان زیات دی. تاسو هلته حالات لنزدې ګورئ، دا خبره څومره سم ده؟
بالکل، په ټول کې چې موږ تاسو ګورو د کرکټ ټاس ورته د مهمې دی لوبډله لپاره. بلته هیڅ څوک هم همدا شان ته چې لوبډله تاسو ګټي د دې لپاره هیڅ څوک نشته چې هر لوبډله چې تاسو ګټه او ته اتمن ګټه کوي.
د افغانستان د کرکټ روزون کې بیټنګ روزون کې انضمام ویل دي چې د هلمند چې ټیم سیمی فائنل یعنی مپا لوبو ته رسیږي.
انضمام تر پر ما هم خبرې وکولې چې دا د ورو وکولې چې زه خپل لوبډله ته یعنی افغان لوبډله ته پکې وسره په دې باور کولې شم چې مخې پړاو تر نیمه پایلې ولا شي هدف د لوبډله هم ده.
ډېر زیات مننه هوتک صاحب او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د کامیابی او د ټیم د اتلولې په هیله. افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک و چوای د افغانستان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او سبا له سریلانکا سره د هند په کلکده کې مهمه سیالۍ کې برخه اخلي. لکه څنګه چې ویل درنو اوریدونکو، تاسو نه هیله ده چې د سبا نه لوبې په اړه دعا خو موږ ټول افغانان کوو، خو بیا هم ستاسي خوشبيني، ستاسي پښتنې، ستاسي پیشنهادونه غواړو له اوریدونکو او د غراس د کرکټ بورډ له مقامات سره کوري اغوي سره شریک کړو. په دې شمیرو موږ سره تاسو تماس نیولای شئ 0 وزارت 4 اتیا 600 شل او د غراس دوه نور شمیرې دي چې 0 وسوه 822 225 او بل شمیرې ده 0 وسوه 99 203 1540. یو اوریدونکو په لاین کې لرو، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړه. آزادی رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم،
مهرباني وکړه. بله فکر کوم د دې اورور غږ زمون غږ نوري او هم د تلیفون ارتباط سم نوټینګ شوی. بل اوریدونکو هم پلان کلرو او د سبا نه لوبې پړه د هغې نظر غواړو او واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ځان
ملګری وایم چې دا یو لوبه ده چې هغه افغانستان وایم چې دوی وښود
افغانستان ټول خلک دعاوې کوي. یو بل اوریدونکو هم اخلو او اورو چې د سمانې لوبې پړه څه نظر لري او څه وایي. مهرباني.
بله سلام علیکم خوای مرات. سلام به شما، سلام به شنونده های شما. از مسلمی از مزولت لوگر به تماس شدیم.
مهربانی صاحب، مهربانی.
ما زیاد خوشبی هستم برای تی کرکت افغانستان انشالله و رحمان بازهای مردم شریف افغانستان انشالله برنده بازی میشه.
خو تاسو ته معلومه ګوره چې د سریلانکا ټیم هم ډیر قوي ټیم دی او قهرمان پاتې شوی دی د لوبو. څه فکر کوئ چې د افغانستان په کوم برخه کې به ډیر زیات کوشش وکړي چې تر څو سریلانکا ته شکست ورکړي؟
درسته په خوی مراد دی من ته ما تاوری کسایی دستیم تیمی ملی کرکت افغانستان با شجاعت زیاد اصد نشان دادد به تیم های بزرگی دنیا را شکست داد. انشالله و رحمان به لطف پروردگار که تیم سریلانکا را هم شکست میدهد.
ډیر زیات مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم خلو مهرباني وکړي ازادي راډیو د ځان معرفي کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نو سمیم دی مننه ورته غواړم چې نور کې شنو ولې.
مهرباني سبا لوبه پړه څنګه خوشبینه خو یاس او دعا هم حتما کوي څنګه څه وایي؟
مو که چې سلوټ یې ولې سم چې کوم جنگي دې سره کوم قوی ټیمونه دی او کوم داسې ټیمونه چې به ماته ورکولای شي. نو دې ته کوم افغانستان چې ګور خوښ دی چې دا نه بوګه چې مطلب او کوم خطرناک دی چې دې سره مونږه تر کې نشته.
دا معلومات خو بخیر مونږ درته خبرو کړو. سبا له سریلانکا سره لوبه کوي. سریلانکا ډیر قوي ټیم دی او تیر دغه جام کمیلو به چکی سریلانکا ګټله. نو ستاسو په نظر د افغانستان په کومه برخه کې زیات خوشبینه یاست چې کومه برخه به ښکار وکړي، بیټینګ که بالینګ؟
یره ان شاء الله مخه بولې ګټي ګرواړ خوبینه خو کوم وخت نه ول په سوري جام او نو اساس نه زه ملنګ په وړاندې شو چې دا ور ولنګ چې بوله نو تر بیا ته هدا پر تر وخت پوه چې اثر په ګټ ونه ولاړو. نو مخ خوبینه چې دا غلو وګه کې نو ملنګ یو خطرناک ملنګ دی بده کې بیت خنه دی چې درې وکټې دې من زلړ شي ان شاء الله لوب زموږ طرف ته او زموږ په کټ مطلب دا چې د تندیسه په څنګه لوب کې انګلند
هم خوشبین او هم هیله مو ده او هم دعا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په دغه مهمه سیالۍ کې کامیابی ترلاسه کړي. له تاسو ټولو دوستانو ډیره زیاته مننه کوو او د سمانه ورځې شیبه په شیبه حال به د ازادي راډیو له لارې له تاسو سره شریکو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اورسګان په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. ویل کېږي چې دا وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم شته. په اړه له سیمې محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د اورسګان په دهراود ولسوالۍ کې د تیر څو ورځو راهیسې سخته جګړه پیل شوې او ممکن دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. پروند د ولسوالی مهمه سیمه میان مندو د جګړې ورسته وسلواله طالبان ونیول او وسته د هراوت ولسوالی مرکز ته نږدې جګړه روانه ده. د هراوت ولسوالی ولسوال امین الله خالقی بابا چې په دې جګړه کې 25 افغان سرتیرو او زیات شمیر طالب وسلواله ته مرګ جوړ لاوشته.
ورونه شپږ نفر ملي پولیس یې باندې، څلور نفر زخمیان دي او څلور نفر د ملي اردو شي باندې
ولسوال په جګړه کې د وژل شو وسلوالو د دقیقو ارقامو په اړه نه خبرې شوي. خو یو امنیتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې ولس تنه وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ولسي جرګې ادارې پلاوی له افغان حکومت غواړي چې ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان ژر تر ژره دې جرګې ته ورمعرفي کړي. د افغانستان د ملکی هوانوردی د ادارې مسؤلین له عام خلکو او د اړوندو ادارو له مسؤلین غواړي چې له توپانی بارانونو او له عمله د احتمالي سیلابونو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا د بیلابیلو تروریستي پیښو په تړاو دوه تنه نیول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر پر دوه ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی دغه سفر پر مهال به د له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د تلونکي ګاز پایپ لاین په اړه خبري وکړي. په پېښور کې په یو بس کې بمی چاودنی 15 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان ستره محکمه دغه هیواد پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د سفر کولو بندیز لري کړ. او ترکی چارواکو درې اکادمیک کسان د تروریستي پروپاګاندا په تور نیولې دي. دا له هغه وروسته چې دوی په ښکاره توګه د ترکیې په کورد اکثریت جنوب لویدیځ سیمه کې د امنیتي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه.
دا خبرونه لنډیز مولا ملالۍ بشیر وورید او اوس هم له سباون کاکړ څخه سپورتي خبرونه اورو.
پاموکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته تاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل سیالي سبا د سریلانکا له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ویل چې دغه سیالي به د هند کلکتې په ایرن ګارډن سټډیم کې سبا د افغانستان په وخت 15:30 دقیقې ترسره شي. د شغلي هوتک په خبره د کرکټ ملي ټیم دغه سیالي ته پوره چمتووالی لري او کوشش به وکړي چې دغه سیالي د سریلانکا څخه وګټي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال ملي ټیم د 2013 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې د شو لوبو د ترسره کولو په هدف د قطر مرکز دوحه ته ولاړ. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به خپل سیالي له جاپان او سنگاپور سره ترسره کړي. د شغلي کاظمي په خبره دغه سیالي به د حمل په تلورم پیل شي. تکل شوی دی چې د شطرنج د ملي ټیم خپل منځي سیالي نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسول عارف پیمان ازادي راډیو ویل چې په دغه سیالي کې د کابل په ګډون د افغانستان له 28 ولایتونو څخه 100 لوبغاړو ګډون کړی. د وی تکل شوی دی چې دغه سیالي لومړی دوهم دریم مقام ګټونکي نن تر غرمې وروسته مشخص شي. په دغه سیالي کې د کابل شهر په ګډون له 28 ولایتونو څخه تر 100 ډیر لوبغاړو ګډون کړی دی. د شغلي پیمان په خبره دغه سیالي هدف د ملي ټیم لپاره د 15 غوړ لوبغاړو انتخابول دي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
تاسو مازون کې
ازادي راډیو په منځنۍ چپای 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف په کابل کې وورای. د افغانستان د دفاع وزارت وی په شمال زون کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت د اندېښنې وړ دی او د امنیت په زیاتوالي کې رول لوبول شي. په لغمان کې دینی علماو د جګړې پر خکلو خو غږ وکړ چې نور د جنگونو لاس واخلي. او په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنوي پر داسې وي تګلارې کار کوي چې مالی سرچینو ته د ځوانانو لاسرسی آسان کړي. په شمال زون کې د دفاع وزارت امنیتي چارواکي وایي په دې زون کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت د امنیت په خرابوالي کې رول لري او د غراز د خلکو لپاره هم اندېښنې پیدا کوي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د غیر قانوني وسلو د راټولو پروسې یا دایاک مسؤل جنرال عبدالمنان عابد وایي چې اکثره غیر مسؤولو وسلوال د خلکو په اختطاف د ملکی کسانو پوښنه او د هغوی په زندانی کولو کې لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زی په لمزار شریف رپورت لري.
په شمازون کې د دفاع وزارت امنیتي مسولان په دې زون کې د غیر مسؤوله وسلوالو د نفوذ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. په شمازون کې د دفاع وزارت د غیر قانوني وسلو د راټولولو پروسې یا دایاک مسؤل جنرال عبدالمنان عابد وایي چې په دې زون کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون سبب شوی چې ورځ تر بلې ناامني زیاته شي. په شمال کې د ملي دفاع وزارت د امنیتي چارواکي وایي چې اغلب غیر مسؤوله وسلوال د انسان په تښتونه د عام وګړو په وژنه لاس پورې کوي او شخصي زندانونه یې ځانونو ته جوړ کړی دی. دا بد په خبره چې په ځینې مواردو کې یادو محلي زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو د دولت تر مخالف وسلوالو ډیر پر خلکو ظلم او جبر ترسره کړی دی. عبدالمنان عابد د یادو ډلو د موجودیت په اړه وایي
در تمام ناامنی ها قانون شکنی
دی وایي په ټولو ناامنیو کې او د قانون په ټولو سرغړونو کې هم دا کسان مسؤل دي. دوی د قانون څخه سرغړونه کوي، د قانون د حاکمیت پلوي نه کوي او شخصي مابس لري تر څنګه په نامني هم لاس پورې کوي. په عین وخت کې بیا د بلخ ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې محلي زورواکي او وسلوال له دوی څخه وشورټولوي او پرې زور زیاتی ترسره کوي. دین محمد حکیمی د بلخ ولایت له اوسیدونکو څخه دی، هغه یې په اړه وایي.
دا غرور نن سبا دغه اکثره خود سره وسلوال کسان دي چې دوی مشکل خلکو ته جوړوي او هر ځای کې دوی غلاوي کوي، هر ځای کې دوی سرکونه نیسي، هر ځای کې دوی خلکو ته مشکل جوړوي، ډېر لوی مشکل خلکو ته جوړوي. او دا خلکو پیژندل چې څوک دي، د کوم ځای دي، چې کار دي، دوی څه کار کوي. دوی اکثره غلاوي دا خلاف د قانون کارونه دا خلک کوي چې دوی خود سره وسلوال دي.
په عین حال کې د بلخ امنیه قمندان سید کمال صدد هم په دې ولایت کې د محلي زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو د شتون د پخلي تر څنګ وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو ډېر شر د یادو کسانو څخه غیر قانوني وسله راټول کړي. د بلخ امنیه قمندان وایي چې دوی د نوروز جشن د لمانځنې په هدف اوس مهال حتی هغه کسانو ته چې د وسلو د لیږد اجازه لري اجازه به ورنه کړي چې له ځان سره وسله ښار ته دننه را انتقال کړي. سید کمال صدد یې په اړه داسې وایي: مونږ حتی د هغو کسانو څخه سلا راټولوو چې قانوني جواز لري، دا ځکه چې نه غواړو د نوروز په درشل کې کومه ناامني رامنځته شي او مونږ په یادو کسانو ته ښار ته دننه د وسلو د انتقال اجازه ورنه کړو. جنرال عبدالمنان عابد وایي چې د سولې پروسې سره د یو ځای شویو طالب وسلوالو څخه له دې سره چې پخوانۍ وسلې ترې نه دي اخیستل شوي، بلکې هغه کسان چې د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته جذب شوي، نوې وسلې هم د دولت له لوري ورکړل شوي دي. دی وایي په کلو او بانډو کې هغه کسان چې طالبان ول او د سولې له پروسې سره یو ځای شوي ترې سلاح نه ده ټوله شوې، بلکې د سیمه ییزو پولیسو لیکو ته کوم کسان چې ور یو ځای شوي دي د دولت له لوري نوې سلاح هم ورته ویشل شوي ده. باید یاد شي چې تر دې دمخه هم د بلخ محلي چارواکو په دې ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په ډیری مواردو کې یاد سیمه ییز زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د خلکو په وژنه او له هغوی څخه د پاج پر راټولولو کې هم لاس لري. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
په لغمان کې دینی علماو د جګړې پر خکېلو خو غږ وکړ چې نور دی له جنگونو لاس واخلي او یو والی ته د غاړه کېږدي. له دې غونډې درې اونۍ وړاندې هم دینی علماو ورته غونډه جوړه کړې وه چې دا د هغې غونډې په تعقیب بله ناسته وه. په دې اړه نور حال جلال آباد زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې اورو.
مولوی عبدالغفور خمینی وویل په هیواد کې د روان وضعیت په اړه دینی علما مسؤل دي چې خپل غږ پورته کړي او د خپلمندي جنگونو پر ضد فتوای ورکړي.
ځکه علما د عوامو مرجع ده، اهل علم دي، د عوامو اعتماد ده، اونش مطلب باندې دا یو ډیر معتمد مرجع ده او د علما مسؤلیت د الله په نسبت باندې ده. لکه څنګه چې دی دا ولس اول د روسانو په مقابل کې جهاد تشویق کړي، اوس دا ولس او د ملت سولې ته تشویقي دا د علما بهتري ونډه ده. د منابرونو او محافلو کې، په مساجدو کې، په درسي حلقو کې دا د علما ونډه ده چې دا سولې تشویقي چې د موږ ملک امن امان او سوکالي راشي.
یو بل دینی عالم مولوی محمد یونس شمخیل وویل په سولې او یووالي کې د هیواد او اسلام ګټې نغښتې دي. نوموړي وویل دا چې اوس د دولت مخالف لوري حزب اسلامي حکومت سره د مخامخ خبرو ته لیوالتیا ښودلې دا د سولې راتګ لپاره شین چراغ دی. دی وایي نورې وسلوالې ډلې دي هم د ملي ګټو خوندیتوب په خاطر د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
زه دا دوه ورځې کېږي چې خبر شوم چې محترم حکمتیار صاحب صلح ته لیوال دی. زما خپله نیکپالي دا دی حکمتیار لیوالې دل داسې فکر وکړي چې ټول افغان لیوال دي او انشاءالله دا به کامیاب ګام د صلح او صلح به بیا راځي انشاءالله. زما دا یقین دی چې د هغې په راتلو باندې افغانستان کې به امن به راځي او صلح پورې ایران به مضبوطي.
د لغمان د حج اوقافو رئیس سید نجیب الله هاشمي وویل دا د دیني علماو مسؤلیت دی چې د دولت مخالف لوري سولې ته وهڅوي. هاشمي وایي په دې ټولنه کې دغه ډول حرکتونه ګټور دي او دیني علما به تر هغه پورې خپلو ناستو ته دوام ورکوي تر څو له هېواده د خپلمنځي جنګونو ټغر ټول شي.
علما یعنی ډیر زیات څه کولای شي چې د خپل وطن لپاره سرقم قومونه منسجم کی سرقم اتفاق او اتحاد ته خلق راوبلي. یقینا علما کرام په دې کې ډیر لوی لاس لري شي او موږ په اندغه خاطر باندې علما دې ته هڅو او دې اندغه هدف هم دې غونډې دغه د علما کرام نور د پخوا په سیر باندې آرام کیننی.
د لغمان دینی علماو د سولې او یووالي په خاطر د ناس داسې محل تر سره کړ چې لیوی خو د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هڅې روانې دي او بل پلو د حکومت مخالف لوري حزب اسلامي دولت سره د مخامخ خبرو ته لیوالتیا ښودلې او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د دوی ترمنځ د روغې جوړې خبرې تر سره شي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري او دا شیبا خبری ساعت اوري. په افغانستان کې د وړو پورونو ټولنوي پرداسي وي تګلارې کار کوي څو مالی سرچینو ته د ځوانانو لاسرسي اسانه شي. د دې ټولنې مسؤلانو د چهارشنبه پر سپدی اړه جوړ شوې غونډې ته ویل چې لدې کار څخه هدف لمالي اړخه د ځوانانو خود کې فائده. په همدې حال کې د ځوانانو چرموي نیت وای دي همدې پروګرام پر اساس به هغو ځوانانو ته مالی سرچینې برابر شي چې غواړي سوداګري وکړي. قسیم سولمل او د موضوع پړنور.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد چې زیات وګړي ځوانان دي خو اوسګاری پکښې تر نام نه ورسته تر ټولو لوی ګواښ بلل کېږي. اوس د افغانستان د وړو پورونو ټولنه وایي غواړي داسې یو تګلاره رامنځته کړي چې له مخې ځوانان وکړی سي په اسانۍ سره له بېلابېلو مالي بنسټونو څخه د کار کولو په خاطر پورونه ترلاسه کړي. د دغه ټولنې مشر ډاکټر حشمت سیارمرخیل د چهارشنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل د دې کار څخه هدف ځوانانو لپاره د کاري زمینو برابرول او د هغوی د سوداګرۍ پراختیا ده.
غواړو چې دغه بنسټونه مالی چې دي د یو کرایسي په اوږده مدت کې اوږده وخت کې دغه ځوانانو ته هغه سهولتونه برابر کړي تر څو دوی خود خپله خودکفا او خپل تجارتونه په وجود راوړي.
شغلی مرخیل ویل دا پورونه اسلامي دي چې تر ډیره د سوداګرۍ، صنعت، کرنې او داسې نورو برخو کې د لګولو لپاره ځوانانو ته ورکول کېږي. نوموړي ویل دغه پورونه په درو برخو ویشل کېږي چې واړه او نیمه متوسط پورونه افرادو ته ورکول کېږي او متوسط پورونه چې د شرکتونو او یا هم نور بنسټونو لپاره دي. د دپوینا واړه پورونه له 100,000 نه پیل بیا تر 10,000 افغانۍ دي. نیمه متوسط پورونه له 500,000 افغانۍ نه تر 1,00,000 افغانۍ پورې دي او متوسط پورونه له 1,00,000 افغانۍ څخه تر 1,000,000 افغانۍ پورې دي. ډاکټر مرخیل همدارنګه ویل چې دغه پورونه د مالی وزارت تر څارنې لاندې له خو پیسو څخه ورکول کېږي چې له افغانستان سره مرسته سوي دي. دغه پروګرام د ځوانانو د چارو مینت او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ برابر سوي دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینت د پروګرامونو مسول حضرت الله شریفی خبر اعلان ته ویل دا وړه پورونه له ځوانانو سره مرسته کوي چې هغوی خپل طرحې عملی او پانګونه پرې وکړي.
مونږ په دار سکه کار کوو چې څنګه وکړل شو هغه د دوی د ځوانانو د استعدادونو راوځړو او خپل ځوانان خپل استعدادونو ته د خپل وطن په جوړولو کې خپل ځوانان دا سرمایه څخه ګټه واخلي چې خپل همدغه داخلي نهادونه ورته برابرې.
د وړو پورونو د ټولنې د معلوماتو لمخې تر اوسه شاوخوا 4,00,000 کسانو او یا هم بنسټونو له همدې لارې د 9,000,000,000 افغانۍ په ارزښت پورونه ترلاسه کړي او په افغانستان کې ور باندې پانګونه کړې ده. په افغانستان کې د ځوانانو د وزګاری لوړ ارقام ته په کتو د دا ډول پروګرامونو په لیکېدل یو مهم ګام بلل کېږي تر څو هغوی له مالی اړخه د خودکفایي تر څنګ په هیواد کې دننه پانګونه وکړي او په کار بوخت واوسي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د سوداګری وزارت او د مجتمع تجارت مایه صلح شاوخوا ډیر شو هغوسته مډالونه ورکل چې په افغانستان کې د په امریکا کې د سوداګری لنډمهاله روزنیز پروګرامونه پای ته رسولې دي. د دې ټولنې مسؤلانو ویل افغان مېرمنو په دې پروګرام کې د منیجمنت په سوداګری کې د نوښتونو د سوداګریزو پروپوزلونو د جوړولو د پلانونو د ښه پلي کولو او داسې نورو اړوندو فعالیتونو د ترسره کولو فني لارې چارې زده کړې دي. د سوداګری اوسنیو د وزارت چارواکو ویل هڅې تیزې شوې چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د سوداګرۍ په برخه کې د هیواد د ښځو ظرفیتونه لوړ شي. تفصیل لخان محمد خاورو.
د مجتمع تجارت مایه صلح په نوم د ټولنې مسؤلین وای لکابل لسو کلونو راهیسه د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په همکارۍ د سوداګرۍ په دغه پروګرام کې په لزګونو افغان مرمنې شاملې کړي او د ظرفیتونو د لوړولو په هدف امریکا ته لیږلې دي. د دې ټولنې رئیس حبیبه صادقی وای چې د دې پروګرام له لسمه دورې څخه کابو 15 افغان مرمنې فارغې او هیواد ته راستنې شوې دي. یادو مرمنو ته د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې ټولنې او د سوداګرۍ د وزارت د چارواکو لخوا مډالونه ورکړل شول. مرمن صادقي وویل دا خزي به وکړی شي چې په خپل فعالیتونو کې د سوداګرۍ په مختلفو برخو کې بدلونونه راولي.
په مدت 10 هفته برنامه‌های آموزشی د داخلي کشور افغانستان
دوی لسونه په هیواد کې د ننه د سوداګرۍ روزنیز پروګرامونه پای ته رسوي. له هغه وروسته ځنې 15 غوړه کیږي او د امریکا د تجارتي ظرفیتونو د دوړولو په پروګرام کې د شاملېدو لپاره هغه هیواد ته استول کیږي.
مرمن صادقی دا هم وویل دا پروګرام لس کاله د مخه پیل شوه او هر کال پکې د افغان مرمنو یو 15 کسیز ګروپ شاملېږي. د دې ټولنې مسؤلینو دا هم وویل تر اوسه چې لدې پروګرام څخه افغان مرمنې راستنې شوې او د سوداګرۍ په بیلابېلو برخو کې فعالیتونه پیل کړي خې نتیجې ورکړې دي. دوی وویل د دې پروګرام له برکته اوس مهال په هیواد کې داسې مرمنې شته چې د فابریکو خاوندانې او ګڼو ښځو ته د کار زمینې برابرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو وویل هڅې کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې د افغان مرمنو ظرفیتونه لوړ او د سوداګرۍ په ځینو برخو کې ورسخه کار واخلي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل
هدف اساسي برنامه یې اس کې ماچ قسم می توانیم کې تجارت از شکل سنتي
د دې پروګرام هدف دا دی چې څنګه کولای شو تجارت له دودي سیستم څخه مسلکي ته راوړو. په دې برخه کې خځې ډېری مهمې دي. تر اوسه په مجموع کې له دې پروګرام څخه شاوخوا 300 خځې فارغ شوې او هر یوې په خپل فعالیتونو کې لک تر لګه 28 خځو ته د کار زمینه برابرې کړې دي.
لدی پروګرام څخه فارغ شوې یوه انجلۍ فاطمه له حکومت وغوښتل چې د کار زمینه د ورته برابرې کړي. خلک وای په سوداګریزو چارو کې د خزو د فعالیتونو لپاره د حکومت لخوا لازم شرایط برابر شوی نه دي، خو حکومت وای چې په دې برخه کې پلانونه لري او لپلی کېدو سره به افغان مرمنو ته په سوداګریزو برخو کې پراخ ونډې ورکړل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا ولسی جرګې د اداري پلاوی له حکومت غوښتي چې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان د جرب یا د جرګې تماري فکړي. د دې جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه پر اس ازادي راډیو ته ویل چې د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت کاندیدانو فرمانونه د ولسمشر لخوا صدر شوی چې پرځونکې اونۍ کې به د رای اخیستل لپاره ولسی جرګې تماري فشي. که څه هم چې حکومت تر اوسه په دې اړه سندې ویلي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د کاندیدانو په اړه بحثونه کړي او په دې اړه غیر مستقیم پریکړه ته هم رسیدلې دي. رحمت الله افغان پی ریپورت لري.
د افغانستان ولسی جرګې د اداري پلاوی له بشپړې دورسته په خپل عمومي غونډه کې په لومړي ورځ له حکومت وغوښتل چې په ادارو کې د سرپرستانو پر ځای د جرګې ته کاندیدان د رایو اخیستلو لپاره معرفي کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت ته د کاندیدانو فرمانونه صادر کړي چې روانه اونۍ به د یو رسمي مکتوب له مخې یادې جرګې ته د رایو اخیستو لپاره معرفي شي.
دفتر دا چې سیمه شي د لوی څارنوال وزیر داخله او د امنیت لوی ریاست سرپرست مونږه معرفي کړي. د رایو لپاره وزارت دفاع هم تر یو کس معرفي کړي. تاسو موږ شو کولای چې د امنیتي روان خوستان د سرپرست نه خلاصو.
سمو د وړاندې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته تاج محمد جاهد او د لوی څارنوالۍ لپاره فرید حمیدی د سرپرستانو په توګه وټاکل چې وسیات کسان اړوندو ادارو ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. که څه هم دولت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د کاندیدانو په اړه بحثونه کړي او په دې اړه یوې پریکړې ته هم رسیدلی دي. د دې جرګې غړي قادر ځازي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د حمله رخصتیو وروسته په ادارو کې د سرپرستانو پر ځای کاندیدانو ولسي جرګې ته معرفي کړي.
د ما معلومات دا دي چې د دفاع وزارت او د امنیت ملي ریاست لپاره هم دوی نوماندان غیر مستقیم تر اوسه پورې بس به شوی ټاکلې دي. ډېر امکان لري چې د نوروز رخصتۍ نه وروسته درې وړه یو ځای را معرفي شي.
که څه هم ښاغلي ځاځي په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې امکان لري د دفاع وزارت او ملي امنیت د اوسنیو سرپرستانو پر ځای نوې چیرې ولسي جرګې ته د کاندیدانو په توګه معرفي شي. د ملي وحدت حکومت لا جوړېدا نږدې اتلس میاشتې اوړي، خو د افغانستان دفاع وزارت او لوی څرنوالۍ تر اوسه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او له څه مودې راهیسې د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
د دې خبري سات په دوام کې د خوست په اړه دوه رپورټه لرو. لومړی دا چې په خوست کې د کلونو دښمنی په دوستۍ بدله شوې، او بل دا چې عامې روغتیا ریاست یې وایي چې د نرسنګ او قابلګۍ په پیلیدونکي پروګرام کې به د اطرافو نجونې ګډون کوي. دا سه شنبه پر اوس په خوست کې د قومي مشرانو په هلو ځلو د دوو کورنیو ترمنځ دیرش کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. یاد لانجه چې د قومي پیوستون شورا د مشرانو په هلو ځلو منځګړتوب ختمه شوه. په خوا د دواړو مخالفو کورنیو شپږ کسان پکې وژل شوي. مخالفو کورنیو د خوست ټولو قومونو د مشرانو په مخ کې د دښمنۍ رنګ کړه او یو بل ته د دوستۍ غېږې ورکړې. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست د تړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د حاجی دمساز او حاجی اول خان کورنیو ترمنځ یاد دښمنی د ګر سوداګریز کاروبار په وخت کې رامنځته شوی وه، او د جرګمارو په وینا په یاده موده کې شپږ تنه د دواړو کورنیو هغه د خبري او کار سړي وژل شوي، او له دې سربیره دواړو لورو ته پکې ډېر زیات مادي تاوانونه هم رسیدلي ول. د حکومت د اجرایه رئیس لوی سراکار غازي نواز تڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې کورنیو روغ جوړې د نورو دښمنیو د پای ته رسیدو لپاره دروازه پرانیسته.
د جاورې حسابې چې هغه حسابې په واجب باندې تقریبا مدیر کې شپږ کسان وژل شوي وي او څه تعداد زخمیان وي، او هر حالات کې به د مرګ یو بل په قتل کول په انتظار وي. او خوشبختانه چې دا کار وشو، د دوی دغه غټه جاوره دښمنۍ په دشتي بدله شوه. هغه بدی هغه دښمنۍ چې په متاسفانه په خوست کې د خلکو په منځ کې شته، د هغې د پاره د سولې د پاره یو دروازه خلاصه شوه.
د دې سولې یو تن منځګړي حاکم ولی تڼي د شوي روغې جوړې په اړه داسې ویل:
مړم په مړې ولګول، یو زخمی وای زخمی، یو نیم لاکھ روپۍ ورکړې، یو په سو ورکړه، بس اڅه یې سبې چې په منځ کې واغم ته وکړه، پاندم تی او به یو دامه خلص کړه. مړم سره ولګول دین سره ورنه.
د یو جانب مشر حاجی دنساس په دې بدی کې د وژل شو کسانو نمونه اخلي، وای چې د قومونو د پیوستون شورا د مشرانو په منځګړی توبه دښمنی ختم شوه.
زنجیرګول، یو بچزرګول، یو مدرس خان، د دې موږ طرفه وي، دې دې طرفه یو وزیر، یو شرمامد، یو اصل خان، د بل جنبې طرفه وي. دا په شهادت ورسدل، دا نه د قومونو پیوستون شوره فعال زال د سپینګيري خو خکړې وي. دا غ منډه ترډه وکړه وکړه به له حقا دغه ته یې پای ټکا کیخه امیک د مشکل اوس الف و.
د بل جانب مشر حاجی اول خان هم پر روغه جوړه خوخي سرګند کړه، او له هغو کسانو چې تر اوسه په خپل منځو کې دښمنۍ شته وغوښتل چې دښمنۍ او مخالفتونه دي ختم کړي.
ځلان جا د دېغه مشرونه په حال زال سره پای ته ورسېدا، او موږ ته یې جوړه وکړه. موږ خاصي خشودي او بیا د ټول مشرونه کشرونه نه دا جوړه
یاد دیوی. لپخوانه د پولی په دواړو غاړو کې د دخت و غرونو او نور مسلو پر سر د خلکو کلو او قومونو ترمنځ یو شمېر خپلمنځي دښمنۍ موجودې دي، چې د کتونکو په وینا دا دښمنۍ او مخالفتونه ډېر کله د ناکراریو لامل هم شوي. خو تر اوسه د افغان حکومت له لوري د دې ټولنیزې او اوږدې ستونزې د اساسي حل لپاره د پام وړ اقدامات نه دي ترسره شوي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
آزادی رادیو،
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا خوست د امر اختیار ریاست چارواکي وی چې د نرسنګ او قابلګۍ په پیلدون کې دوه کلن پروګرام کې به دا ځل د هغونجونو ګډون ته لومړیتوب ورکوي چې په اطرافو کې اوسیږي، او ژمنه وکړه چې له فارغېدو وروسته به د ولسوالیو په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې دندې ترسره کوي. په دې اړه لسیمې لنجیب الله الوخیل رپورټ لري.
دا ځل په خوست کې د اوومې دورې د نرس قابله او د روزنې دوه کلن پروګرام کې د ګډون لپاره هغو نجونو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د اطرافي سیمو وي، هلته استوګنه ولري، او دا ژمنه وکړي چې تر فارغېدو وروسته به په خپلو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نرس قابله کې په اوومه دوره کې به 8 نجونې زده کړې وکړي. خو د شمولیت په ازموینه کې خواوشا 300 نجونو چې 12 ټولګی بشپړ کړی برخه واخیسته. د دوشنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزي آزاد رادیو ته د دې پروګرام مخې په دې توګه څرګندې کړې.
د دې غه هدف دا دی چې موږ په جامعې کې د مور او د ماشوم مړینې کچا رټی ټکړای شو. د خدمات په خاډه سوي چې په مراکز کې به نسبتا هر څه ته خدمات ارزه کېدل، اطراف د خدمات نه به برخه پته شوي وي. نو د دې مور او ماشوم مړینه د نړۍ په کچا د افغانستان ملک چې ودا تقریبا پورتاب یا پاواله مملکت کې تر چې ډیره ازیو ته د میرو د مشوم مړینه لرله.
د عامې روغتیا سرپرست رئیس په وینا د افغانستان په کچه د شته احصایل مخې 14 کال وړاندې د ټول هیواد په کچه 455 تنه نرس قابلیت غنوي چې د مسلکي قابلیت داش میره اوس 5000 ته پورته شوی. خو د دوی په خبره د افغانستان نفوس ته په کتو 11000 نرس قابلیت او ته ارتیا موجوده ده. د سورایا په نوم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د حسنزیو د لیسز تکونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی هیله وښوده کچیر نوموړي د پروګرام ته بریالی شي نو په خپله ولسوالۍ کې دنده اجرا کوي او د مور او ماشوم د ژوند د خوندیتوب لپاره به خدمت کوي.
انشاءالله په هر ولسوالۍ خوندې راغلي او دا خپله مسلکي زده کړې کې کېدای شي هغې ولسوالۍ کې ډېره د مړینې کچه راټیټه کړي، ډېرې دیمانډ ژوند وژغوري او کېدای شي سره ډېره مرسته وکړي. ډېر ولسوالۍ د مرکز څخه لري د هغه مرکز ترستګین شکړای عمل ته د ورسره مرسته وکي.
د خوست ولایت شورا استازي اصغر اکاخیلیت پروګرام ګټور بولی او غوښتنه کوي چې پروګرام د وغځي او د شامل نشمه دي هم ډیر شي.
غوښتنه کوو نورم چې او پرلپسې شي ځکه ضرورت لرو مونږ په ولسوالۍ کې ډیر لري ولسوالۍ دي چې آلته د مور او د مړینې کچه زیاته ده، باید دا پروګرام نورم لوړ شي، نفرم زیات شي.
د روغتیا د برخې د چارواکو په وینا نږدې یوه نیمه لسیزه وړاندې په افغانستان کې په هر 100,000 مېرمنو کې د ګون پر مهال خواوشاش پاره سو خزو ژوند لا سور کاو او اوس مهال د روغتي خدماتو په ډیره دو د ملينې یاد اندازا 308 تنو تر ټټه شوی. خلا هم روغتي کارکونکو په دې برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو په ملاتړ په دې حڅه کې دي چې شتارقام نور هم راکم شي.
په دې خبري سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل. د امریکا پوځ وی په افغانستان کې به له بحث او څېړنې وروسته وضعیت ارزه کوي او له هغې وروسته پریکړه کوي چې څومره عسکر له 2014 کال وروسته هم په دې هیواد کې پریږدي. د افغانستان سرحد ته نږدې تاجک او روسي سرتیرو پوځي تمرینونه پیل کړي دي. په دې اړه مو هم په همدې خبرونه کې رپورت واورېده. د روزګان په دیر او دولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې او ویل کېږي چې که وضعیت دوام وکړي نو د ځینو سیمو د سقوط خطر هم موجود دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته د هند په کلکتې کې له سریلانکا سره د 40 اووریز جام په سیالیو کې مهمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبغاړي وایي د دې لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی لري.
جوړو مستانه.